د یمن د تښتیدلي ولسمشر عبدالربو منصور هادي پلویانو چې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلافي ځواکونه یې ملاتړ کوي ویلي چې حوثي ملیشه یې له عبین ولایته ایستلي دي. د ولسمشر هادي یوه پلوي پرون وویل چې دا ولایت له شیعه حوثي ملیشو چې ایران یې پلوي کوي پاک شوی دی. د دوی یوه بیان پرون خبري رسنیو ته ویلي چې د عبین ولایت مرکز زنجبار یې د یکشنبې په ورځ نیولی دی. د یمن په جنوبي ښار عدن کې یوه طبي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په عبین کې په تېرو 24 ساعتونو کې د تښتیدلي ولسمشر له پلویانو 16 تنه وژل شوي دي. دا کسان تر ډېره حده په هغو ماینونو الوتي چې حوثي ملیشو له عبینه د وتلو پر مهال پر لارو او سړکونو ځای پر ځای کړي وو. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د پارلمان د رئیس مرستیال او د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر پرون په عبین کې په جګړه کې زخمیان شوي دي. دې دواړو د عبین په عملیاتو کې د مخکني حکومت د پلویانو ځواکونو مشري کوله. د یمن د تښتیدلي ولسمشر عبدالربو منصور هادي پلویان چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونه یې ملاتړ کوي تیره میاشت د عدن ښار کنټرول خپل کړ. دوی تیره اونۍ د هوته ښار هم ونیو. د یمن په دریم ستر ښار تایز او د دې هیواد په اب ولایت کې هم تنشتو رپورټونه خپاره شوي دي، خو حوثي ملیشو د یمن پر پلازمینه صنعا چې تیر کال ورننوتل خپل واک ټینګ ساتلی دی او د سعده په نوم پراخې غرنۍ سیمې چې د حوثي ملیشو مرکز ګڼل کیږي په خپل کنټرول کې ساتلی دي. ملګری ملتونه وایي چې د مارچ د میاشتې راهیسې په یمن کې په روانو جګړو کې لږ تر لږه 4000 تنه وژل شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیاته برخه ملکي خلک دي. د دې سازمان په وینا د یمن د 1 میلیون نفوس په 30% برخه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یمن کې د جګړې له امله لږ تر لږه 1,300,000 یمنیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، زه نورګل شفق یم له آزادی رادیو تاندې څنګه درته وړاندې کوم. نن خبرونه کې په دې غږی ګوچې اوسنی ځینی ځوانان ولی مطالعې ته ارزښت نه ورکوي او د کتابونو پر مطالعه کولو ټولنیزو رسنیو څومره اغیز کړی.
هغه وخت چې کتاب ته ځانګړی شي باید په فرعي مصروفیتونو کې لګي.
نړیوال جال یا انټرنیټ په عامیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه اخیزي به ځکه زیات شي.
مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب راوخلم بیخي کتاب یو پونه زه ډیر په مشکل یاله شم.
خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي. د کتابونو کاروبار ډیر خراب شوی دی.
ملګرتیا مې وکړه. همزولو خیدا خبر به مډیر اوریدلی وی چې وای کتاب تر ټولو ښه ملګری دی، خو کذیر شونو د نن سبا ځینی هغه ځوانان چې انټرنیټ په واکې دی لځینو انټرنیټي بوختیا او سره د یارې تارونه لري چې دا کتابونو انډیوالي اوس هغه د چا خبره یار لکوڅه تیر کرنګ هیر کا تر کنده و اړولې ده او هیر کړي ده. په سر کې د څو ځوانانو خبري اورو چې اوس مطالعه کوي کولې شي او کني کوي نو څه کوي.
زما پان نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خېزي به ځکه زیات شي. زه به خپل ځان پاړه درته وایم چې کوم وخت نه ما چې انټرنیټ ته لاسرسی کړی ده لاغي ورسته مې ډیر کم توانېدلم چې زه مطالعه وکم، کتابونه ولولم، مجلې ولولم او یا عامې ورځپاڼې ولولم.
ایمانم سلیمان دی، زه خپل مطالعه مېم. مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب راوخلم بیخي کتاب یو پونه زه ډیر په مشکل یاله شم. مطالعه سمینه
بدبختانه به درته ووایم چې دا کلتور په افغانستان په ډېرو ځوانانو کې دود شوی دی. هغوی په ځای دي چې کتاب ته مراجعه وکړي، په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصلن کې هیڅ معنی نه لري.
یو ځوان اصرار کریمزی بیا د مطالعې د کمیدو علت په دې کې ویني دوستانو چې اوسني ځوانان غواړي هم معلومات ترلاسه کړي، هم یې وګوري او هم یې تجربه کړي، نو په انټرنیټ کې ډېرې اوږدې موضوعګانې په یو لنډ ویډیو کلیپ او یا ځینو سلایډو کتابتونو کې رانغړل کیږي ځکه ځینې ځوانان کتابونه نه لولي
په داسې ټولنه کې داسې هیواد کې لکه افغانستان کې چې موږ د چاپ او دا امکانات کم لرو زه بیلګه تاسو ته درکړم مثلا د جیالوجي بخش یو کتاب که موږ لولو په افغانستان کې موږ هیڅ کتاب نه لرو اول په خپلو ژبو کې که لرو هم یو څو چپټرونه دي چې هغه دېرش څلوېښت کاله پخواني دي خو که موږ انټرنیټ ته کینو موږ د اوسنۍ دقیق وروستي پرمختګونو باندې سنبال نوي معلومات ترلاسه کولی شو او هغه لوستلی شو هلته معلومات په لنډه باندې انتقالېدلی شي یعنی ملټي میډیا یو انځور یو ګراف کولی شي یو خوځنده ګراف یو انیمیشن کولی شي د لسو پاڼو د شلو پاڼو معلومات په یو وړوکي کلپ کې ورسوي لوستونکي ته او په ډېر اسانه باندې کولی شي معلومات انتقال کړي انټرنیټ کمپیوټر دی د لوستنې کوم دود چې هغه یو څه متضرر کړی
همزولو میر اکبر د کابل په جویشیر کې کتاب فروشي لري د ده له نږدې دیرشو کلونو راهیسې همدغه کاروبار دی میر اکبر وایي چې پخوا یې کاروبار ډېر ښه و خو اوس یې خوانده نشته
کتابونه خرڅوم لکه دیرش کاله مخکې ښه خرڅېده ډېر خرڅېده خلکو شوق هم ډېر زیات و او دا اوس دا انټرنیټ او دا سیزونه دا وسایل راوتی دي نو فرق راغلی ډېر زیات خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي د کتابونو کاروبار ډېر خراب شوی دی ځوانان چې دي نو بیخي کتاب نه ګوري نه مطالعه کوي او نه کتاب ګوري نو یو خو کتابونه هم ګران دي بله وجه دا ده چې د ځوانانو علاقه هم کمه شوې ده ورسره
مننه چې تاندې څنګه ته غوږ یې ډاکټر محب الله اسغم د خپل مسلک ترڅنګ لیکوالي هم کوي دوستانه او په کور کې ګڼ کتابونه لري دی وایي چې په ماشومتوب کې به موږ مطالعه کوله خو اوس مې کشران ورونو ځان ته نورې بوختیاوي پیدا کړې
تر هغه ځای چې زه په خپل کورنۍ کې ګورم خپل ورونو کې ګورم رښتیا د خبره کمه شوې ده مثلا د ما مشر ورونه چې په خوا چې موږ وړو په کور کې مو د کتابونو الماری وي دوی بار وخت کتابونه لوستل اوس هم هماغسې الماری شته مګر د نور ورونه میدی اکثرا تلویزیون ته کینی او سریالونه ګوري خو مطالعه چندان نه کوي په انټرنیټ کې چې ګورو له بده مرغه اکثرا ځوانان د پر ځای چې مطالعه وکړي په داسې شانو بوخت دي چې وخت ځای کې ګور سره
همزولو ځوان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل هم وایي هغه وخت چې یو ځوان باید د کتاب مطالعې ته ورکړي په فرعي مصروفیتونه ضایع کوي درمل همدا راز زیاتوي چې د وخت په تیریدو سره ټولنیز ارزښتونه هم تغییر کوي دې زیاتوي
مطالعه یو شرط ده چې ته باید کتاب ته وخت ولرې یو وخت ورته ځانګړی کړي هغه وخت چې کتاب ته ځانګړی شي باید په فرعي مصروفیتونو کې لګېږي څه په فیسبوک کې څه په سیریالونو په لیدلو کې څه په منډو ترلو کې دا هم ده چې ټولنیزو ارزښتونو یو څه تفاوت کړی د ځوانانو په موسسو کې شول په بانکونو کې ولګېدل په نورو ډالري ماشینو په شرکتونو کې په یو خو دېخوا او د رشوت په ډول د فساد په ډول نه ډېرې پیسې پیدا کړې چې ارزښتونه یې د ټولنې وړول لوی خلک هغه دي یا ډېر تکړه خلک هغه دي په یو ښه موټر کې ګرځي په دوبی کې ځمکرونی ول هغه سړی رسېدلی سړی دی د مانوي ارزښتونو باندې د خلکو عقیده متزلزله شوې ده په ټولنه کې یو متوازن حالت د ارزښتونو د پایمال سبب کېږي مثلا په مانوي ټولنو کې خلک لوی خلک هدف ټاکي که نه مثلا خلک وایي چې زه کاشکې د مولانا غوندې یو سړی شم د پلاني غوندې یو ډاکټر شم خلک وایي چې کاشکې زه د پلاني غوندې یو انجینر شم خو کله چې ټولنه مانوي لحاظ ځپل شي بیا دغه ارزښتونه د منځه ځي نه څوک مولانا پېژني نه حافظ پېژني نه یو فیلسوف پېژني بیا خلک وایي چې زه کاشکې د قارون غوندې پیسې
ډاکټر زغم وایي دوستانو چې که یو خوا د معنویت قدر کم شوی نو بل خوا د ځوانانو ترمنځ د سیاسي شعور کمښت هم د دوی پر مطالعې ناوړه اغېز کړی پخوا به یې که د سیاست په اړه ډېره مطالعه کوله نو اوس یې یو ډول خوا ترې سړه شوی خو وایي چې آخر به هم معنویت او علمیت خپل ځای ساتي
پخوا چې مثلا یو ځوان چې به له مکتب فارغېده یا له پوهنتونه به فارغېده خپل خپلوان به یې مبارکۍ ته به یې راتلل او نن سبا دغه شی یو څه تت شوی دی په تېره بیا هغه مهال چې په افغانستان کې دغه کورنۍ جګړې ونښتې خلک یې د علم او له معنویته یو رقم زړه تورې کړل خلک ناهیلي شوي دي مثلا د ما د نسل خلک چې دي دی لیدل چې پلارونه یې مبارزې کولې د وطن د ترقۍ په فکر کې وو مګر وی لیدل چې همدغه کسان چې د وطن پالنې روحیه ور سره وه په دې دورو کې څومره خوار شول څومره وځغل شول برعکس هغه کسان چې نه د وطن په غم کې دي نه د ملت په غم کې دي فقط خپل جیبونه ډکوي هغوی ته ټولنه هم د قدر په سترګه ګوري او ژوند یې ښه دی او روزګار یې ښه دی خو البته زه فکر کوم چې د دغو عیشونو دوره چې هم تېرېدونکې ده او زه په دې باور یم چې بالاخره معنویات علم او پوهه خپل ځای پیدا کوي
چی حیا نا بے جنی دنیا کا وہ
همزولو ځوان لیکوال او ژباړن میر احمد دیات په دې نظر دی چې مطالعه د سړي فکر پخوي او پراخوي. دی وایي چې حتی د مطالعې لپاره پکار ده چې سړی نورې ژبې زده کړي.
خپل په دې نظر مې تر څو پورې چې یو ځوان یا یو انسان یا یو لیکوال چې هغه مطالعه ونه لري تر هغې پورې خو هغه داسې دی چې یوازې د خپل ذهن خبرې د خپلې خبرې د انسان تر څومره وي او څومره به ښه شي. زه اکثر دا ملګرو ته وایم چې کوشش دا کول پکار دی چې نورې ژبې د مطالعې دپاره سړی زده کړي، یوازې دا نه چې سړی د په هغې څه کاروبارو کې پیسې د مطالعې دپاره، ځکه یوازې پښتو کې به مونږ دومره څه ونه لرو چې هغې باندې د مونږ بسې وکړو. څومره چې ډېرې ژبې زده دومره مطالعه ډېره کولی شو، څومره چې مطالعه ډېره کړو همدومره به زمونږ فکر نړیوال کېږي، همدومره به زمونږ خبرې پخېږي.
دوستانو، له ډاکټر درمله چې هر وخت د مطالعې لپاره کتابونه په تخر کې نیولي وي، ترې ومې پوښتل د دې لپاره چې ښه او اغېزمنه مطالعه وکړو باید څه وکړو؟ نو د ویل
دغه درې میکانیزمونه ډېر اغلی مهم دي په مطالعه کې. اول باید ته کتاب باندې توجه یا کنسنټریشن وکړي، او بل دا چې زیات وخت که څوک د ورځې یو ساعت کوي، دوه ساعته دي کې، که درې ساعته کوي، څلور ساعته دي کې، او د کتاب سره دی وخت زیات کی، البته هغه وخت چې د ذهن د کتاب سره تړلی وي. دویمه خبره دا چې زما تجربه ده چې علم د متونو یادول نه دي، علم په متونو کې د پرتو مفاهیمو یادول دي. ته ضرور نه ده چې یو کتاب ټکی په ټکی زده کړي، مهمه دا ده چې ته دغه کتاب مفهوم زده کړي. بل درېمه خبره ده، کله چې ته دغه نوی شی د یو بل شي سره وتړي، ستا په حافظه کې یو شی د بل شي سره وتړي، بیا ته نه نیریږي. زه تاسو ته مثال وایم، هغه کتاب چې زه تاسو ته استناد ور باندې کوم، په هغه کې لیکلي وو چې په روسي ژبه کې لوک ال ډبل او کې پیاز ته وایي. یو شاګرد دغه او دوه پیاز رسم کړي وو، کنه ال لیکلی وو، بیا دوه پیاز رسم کړي وو، بیا کې لیکلی وو. دغه شکل چې ته وګورې بیا هیڅکله ستا یعنی دغه سي تخنیکونه مطالعه کې شته چې ستا حافظه ډېره فعال شي. که موږ غواړو چې خپله ټولنیزه سطح په معنوي لحاظ مخ ته بوځو او په ټولو برخو کې پرمختګ وکړو، د ټولو برخو د پرمختګ لپاره مطالعه ضرور ده.
وقت نہ تیر دے خو تیر شوے نہ دے پلو بچیو تا کتاب ورکا ورتا پمینا تو خبری ورکا ہر پختنے تے جواب ورکا
همزول ددی اونې تاندې څنګه هم دومره وا تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته دا facebook.com/تاندې څنګه. پر دې ویب پته دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.o. د خدای په امان.
مدا کل بڑ برجنا مجوڑوا سانت سڑک جانت ہن گئے جو کا وہ چھڈو ڈے اخرا قلم روا خلا بدے نڑئی کے سانت سائے جوڑ کا وہ چھڈو ڈے اخرا قلم روا خلا بدے نڑئی کے سانت سائے جوڑ کا.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه.